The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Khasi the Republican gun the one day the Zaina the work majala wan
also Muhammad Alamgir
the Tahir Kalewa you da waqt Pakistan ke da ma khamiyato so honestly bajidi out of the Cleveland Ohio ke the Sahar yulas bajidi
ګرانور دونکو د واشنگتن ډي سي نه در سره ز سمینا احسن
او زه بختور شاه
تاسو ته هر کله وایو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو لس بجې دي د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې به ترته سرټکی او تفصیل وګما جلاوان او محمد عالمگیر وړاندې کوي
د امریکای راتلونکي صدر لپاره ریپبلیکن ګوند د ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه د ګوند صدرتي امیدوار نومول دی د اعلان د ګوند یو مشر د کانګرس سپیکر پال راین پرون د کلیولند کې Cleveland har ke kade
having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention has been selected as the Republican Party nominee for president of the United States
د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په مشرۍ کې د امنیتي شورا او کابینې غړو سره مهمه غونډه روانه ده مطبوعات وایي صدر په ناکامه پوځي بغاوت کې تورنو خلکو په اړه مهم اعلان کوي
د بخره نړیوال تنظیم یا امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی د ننګ په نوم وجنو کې د بخنې لار ختمه کړي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي
جو قصاص اور دیت ایسے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اس کو کم سے کم حکومت ختم کر سکتی ہے کہ نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې شامل دي موږ سره ملګری اوسئ اوس هم میخ پنیغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو د کلیولند اوهایو نه یاد کاروباری مالدارتن ډونلډ ټرمپ د صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي ډول امیدوار ټاکل شوی دی د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې د ګوند ملي کنونشن کې په دویم ورځ د ایالتونو استازو خپلې رای ورکړي او د ټرمپ په حق کې پکې 218 رای راغلي دي ټرمپ په 8 نومبر د ډیموکراتیک ګوند د ممکنه صدارتي کاندید او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن سره په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي او د انتخاباتو کامیاب کاندید به د امریکې نوې صدر وي هیلری کلینټن به راتلونکي اونۍ کې د ګوند لخوا په کنونشن کې په رسمي ډول د صدارت لپاره کاندید ونومول شي او په 8 نومبر به یې ټرمپ سره مقابله وي
د ریپبلیکن پارټي نېشنل کنونشن نن په دریم ورځ او باقاعده دستوري به د ماخام اوو بجو نه پیل کیږي نن به د انډیانا ایالت گورنر مایک پنس کوم چې د ډونلډ ټرمپ لخوا خپل صدارتي ځغل کې نائب صدر څوکۍ لپاره غوړه کړې شوی وینا کوي او په رسمي ډول به دغه څوکۍ قبلوي نن تمه ده د ښاغلي ټرمپ په خواني سیالان د ټکساس نا سېنېټر ټیډ کروز او د فلوریدا نا سېنېټر مارکو روبیو هم وینا کوي یار دوی سېنېټر ټیډ کروز او سېنېټر مارکو روبیو دواړو لا د خاغلی ټرمپ د نوم تایید نه دی کړی
د پټو معلوماتو په ډاګه کوونکی لانجمنې ادارې ویکیلیکس دا وکړی دا چې ترکیه ټول هیواد کې د هغوی ویب پاڼې د بلاک یا بندولو کولو امر کړی دی د ادارې وینا دا د غګام د هغوی د لوري د ترک صدر رجب طیب اردوان د واکمن ګوند په اړه خوشا د دریو لکو ایمیلونو د جاری کولو د اعلان څخه وروسته اغستل شوی د شورو تروازه د لړکې زیات جزئیات مخې ته نه دی راغلی او دا هم نه د پډاګه ایا په وپانا د موجودو موادو پورې د رسد مخانی ول شوې کنا ویکیلیکس د ګول پرواز اعلان کړو چې د داسې اسنادو جاری کولو اراده لري کوم چې به د ترکیه د سیاسي طاقت په اړه وی د اعلان ترکیه کې د پوز د یو ډلې لخوا د ناکامه کودتا څخه وروسته مخې ته راغلي
د ترکی صدر طیب اردوان په هیواد کې د ناکامه بغاوت وروسته نن په لومړي ځل د ملي امنیتي شورا سره مهمه غونډه کوي د دغه غونډې وروسته به صدر د خپلې کابینې وزیرانو سره هم ویني دغه ملاقاتونو په نتیجه کې نن د ترکی د صدر لخوا د مهم اعلان امکان هم دی دغه نوراندې نن د ترکی د اعلی تعلیم څنګه په تعلیمي ماهرینو چې بهر هیوادونو ته سفر کوي پاغه بندیز لګولې او د تعلیم د محکمې د هغه افسرانو باندې غږ کړي چې د هیواد نه بهر دي د خپل وطن ته واپس شي. د ترکی د تعلیم محکمې ویلي د ناکام فوزی بغاوت وروسته یې ترکی د تعلیم د محکمې نه 15,200 استادان وستل شوي، بلخوا داخله وزارت په دغه بغاوت کې د لاس ترلو په تور د خپل ناسه کارکونکو د خپل سوکونه لري کړي. او د امریکا صدر باراک اوباما هم د ترکی صدر اردوان سره ټلیفوني تماس نیولی.
د ترکی سرکاري مطبوعاتو تر مخه په شمالي عراق کې په کوردو وسلوالو د ترکی جازونو په حمله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. اندولو نیوز اداره وایي په F-16 بمباری کې د کوردش ورکرز پارټي غړي په نخښه کړی شوي دي. د پی کے کے او ترکیه ترمنځ د دوو کالو راهیسې روانه ډزبندي موده په جولای میاشت کې ختمه شوې ده. د ترکیه کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته په وسلوالو د ترکیه لومړی هوایي حمله ده.
د فرانس داخله وزارت وایي په لیبیا کې د دوی درې عسكر وژل شوي. د فرانس د دفاع وزیر جین لادریان په دغه وجنه خفګان څرګندونه کړې. د فرانس داخله وزارت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دغه عسكر څه ډول وژل شو. البته دا لومړی ځل دی چې د خصوصي عسکرو په اړه معلوماتو پس کم غربي فوجیان په لیبیا کې وژل شوي وي.
پاکستانی مطبوعات وایي د پوز په حق کې د بینرو د لارې د پرچار کوونکي یو غیر معروفه ګوند موو آن مشر پولیسو نیولې دی. مطبوعات وایي میا کامران د هیواد سرخار اسلام آباد په ګډون په ګڼو ښارونو کې بینرې او ځانډې کړې وې. په دغه بینرو پوز ته د واک اغستلو او مارشل لا لګولو بلنې ورکړې شوې. په پاکستان کې د چیلي د خبرونو ځینې قربانه او په اخبارونو کې کالم لیکونکي هم اکثره په خپلو نو او په پروګرامونو کې پوسټوایي چې اوس وخت راغلی دی چې د هیواد واګې په خپل لاسونو کې واخلي.
د خود سره اسلامي امارات یا د داعش وسلوالو په جرمني کې د یو افغان وګړي محمد ریاض لخوا چې په ریلګاډي کې په سورلو کسانو د تبرګي حمله کړې وي یو ویډیو جاری کړی دا. د دوه منټو او شلو سکندو په دغه ویډیو کې اولس کلن افغان محمد ریاض په پښتو ژبه کې خبرې کوي چې ورسره په عربي ژبه کې لیکل هم راځي. په چاکو په لاس دی وایي زه د داعش سپای یم او په جرمني کې د بعد شهادت تر سره کوم. د دغه حمله په وخت د کون کې د الله اکبر ناره هم وهلې او په تبرګي د فوجیارو خاندان وګړي جوبل کړي. پولیسو برید کون کې پټز وجلې.
د بشری حقوقو ادارو په پاکستان غږ کړی دی چې د غیرت په نوم په وژنو کې دی د وارثانو لخوا د بخل کېدلو قانون په سمدستي توګه بند کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې د ناموس یا د غیرت په نوم د ښځو وژل یا پرې تشدد کولو څخه وروسته قاتلانو بخلو لړۍ بندېدل پکار دي. په پاکستان کې بشری حقوقو سازمان د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر زهرا یوسف دیو ریډیو ته ویلي دي چې په هیواد کې د غیرت په نوم د وژلو وروسته اکثره اساس یا دیت ورکول کیږي او اکثره بیا د قاتل د وژل شوی خزی خپلوان او دوی وبخي.
د نړۍ د استخباراتي ادارې په دې حق باندې فکرمند دي چې ولې د نړۍ د هر ګوټ نه تندره وډلې کې داعش کې کسان شاملېږي. یو تازه څېړنه ښایي چې کوم خلک په داعش کې شاملېږي دغه تنان په عمومي توګه د خپل هوادونو کې زورول کیږي او د بې انصافۍ سره مخ دي. امریکایي چارواکي وایي شام ته تیر سلورو کالو کې تر اوسه پورې 30,000 بهرني جنگیالي تلي او داعش کې شامل شوي. دا کیایم په لسیزه کې په افغانستان کې شروع شوی د شورویانو پر ضد مقاومت په پرتلا د شمیره دو چنده ده.
د امریکا صدر باراک اوباما په بیلابیلو پیښو کې د اتو پولیس عسکرو د وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د قانون پر ځای کوونکو ادارو ته ویلي دي چې هغوی ته د ټول قام ملاتړ ترلاسه دي. قانون پر ځای کوونکو ادارو ته لیکل شوی یو خط کې باراک اوباما ویلي دي چې زموږ قام په درد کې تاسو سره دی. په پولیسو هر برید بې جوازه او په موږ ټولو برید دی. اوباما ویلي موږ به د سخت وخت څخه په ګډه وځو. هغه امریکا کې د میشتو ژوند د ټولو طبقو سره په تعلق لرونکو خلکو غوښتنه کړې ده چې باید په ګډه ټول دا خبره باوري کړي چې زمونږ د بیلولو خسي کونکي بریالي نشي. دغه خط په 13 جولای لیکل شوی چې لدې یو ورځ وړاندې د لویزیانا ایالت په ویچن روژ سیمه کې درې پولیس اسکر وژل شوي وو. روانه میاشت کې د ټکساس په ډالاس ښار کې یو تن په ډزو سره شپږ پولیس اسکر وژلي.
د یوکرین په سر ښار کیو کې یو موټر چودنه کې د هیواد نامتو خبریال وژل شوی دی. د هیواد لوی خبري ادارې یوکرینس کا پرادا ویلي دي چې څلور څلوېښت کلن په ویل شرمید ګاډي لتلو په وخت په موټر کې د چودنې په وخت وژل شوی. په عکسونو کې لیدل کیږي چې تباه شوی موټر څلور واڼه دروازې خلاصې پرتې دي. د یوکرین صدر پوترو پوروشنکو د پویل شرمید وجنه لوی المیه بللې او دغه حمله یو جرم ګرځولي.
او دا مو تر دې دمه د کلیولند ښار نه د مهمو خبرونو تفصیل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تغوگی د اوهایو د کلیولینڈ خار نا چرته چی د ریپبلیکن پارٹی کنونشن روان دے. د حال تنمو نیخ پنیغا د ڈیو ریڈیو همکاران محمد عالمگیرو وگما جالوان د نن خبری خبرونه خبرونه اوریدل. قدر من اوریدن کو د رپورٹونو پلو ورزو د پورستوی کې په 13 ورځ چې کوم پرسمی توګه باندې د امریکا د صدارتي امیدوار په هیڅ باندې نومول شوی امیدوار ډونلډ ترامپ دغه په اړه باندې دانی وکی کې دی چې په امریکا کې د ایمیګریشن په قانون باندې بیا د مسلمانانو په ضد باندې دا غزنې تبصری ډېرې سختې وي. اوس په دغه کنونشن کې د مسلمانانو سره ریاکشن دی او مسلمانانو سو ویلی دی د مسلمانانو تنظیمونو لخوا سو ویل شوی چې اوی با ډانلډ ترامپ سپورټ کوي او کنه. د اوهایو نه د دغه کلیولینډ کنونشن نه د وایس اف امریکا خبریالی کیترین جپسن یو رپورت را لګل چې تاسو ته د ماوج جدید په غوړاندې کو.
د امریکا اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې یو غیر متوقع لمحه هغه وا چې کله یو امریکایي مسلمان د ډونلډ ترامپ د نامزد کېدو په شپه د هغه ستاینه وکړه.
هغه دا معلومول غواړي چې په اسلام کې نفرت د چرته نه راغی.
ساجد تارڼ خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې مسلمانان د ډونلډ ترامپ د لانجمنو سپارښتنو په حق لباندې مثبت نظر لري.
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
زبد نړی هغه برخونه د کډوالو راتګ وزندوم کم کې چې د امریکا یورپ او زمونږ مرستیالانو پر ضد تر هغری ثابته شوی دا تر هغه تر سوچ مونږ په مکمله توګه پدی پوي شو چې دا خطرې به څنګه ختمو.
د کډوالو راتګ باندې بندیز یو داسې موضوع ده چې تارړ او نور مسلمانان یې مسلمز فار ټرمپ نومیډلې لپاره راغون کړل. په واشنگتن کې دوی وایس اف امریکا ته وویل چې داسې یې ولې وکړل. مسلمز فار ټرمپ نومیډلې غړی ساجد تارړ وایي
سیفټی اف امریکا نمبر 1 پرایورټی فار ډونلډ ټرمپ اینڈ بینگ ا مسلم امریکن از مائی نمبر 1 پرایورټی ایز ویل.
د امریکای حفاظت د ډونلډ ټرمپ لومړی ترجیح ده او د یو مسلمان امریکایي په حیث دا زما هم لومړی ترجیح ده.
هم د مسلمز فار ټرمپ یو بل غړی رابیا کزان وای
ټرمپ بیننګ مسلم ټمپرری اینڈ بیکګراوند چیکینګ از ویری ګډ.
د ټرمپ لخوا د مسلمانانو امریکا ته راتګ باندې ارزی بندیز او د دوی په حق له پوره احتجاج غشتل ډیره خبره ده.
میرمن کزان په ترکی کې یو سخت دریزه مسلمانې کورنۍ کې لوی شوې ده او بیا یې امریکا ته کډه وکړه. په اوباما او هیلری کلینټن باندې د ټرمپ د نیوکو ملاتړ میرمن کزان هم وکړو.
Hillary Clinton and Obama doesn't want to help us.
Tam ki pa forito go de islahat wa jete kho Hillary Clinton o Obama pa de ladki zamun gamrasi kawal na wadi.
Khuda Trump la para muhima pukhtana dal ta dada che aya pa November miashti ki ba pa ha riyasatuno ki de musliman americano vote se farq wa chawi kum riyasatuno ki che da na malumi gi che vote ba democratic gun ta milawi gi aw ya republican gun ta.
د دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه د ډیوه ریډیو خبري خبرونه ته تاسو دا وخت کې غوږی تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو. کلیولند اوهایو کې د ریپبلیکن پارټي د قومي کنونشن په حواله سره دغه کنونشن لا روان دی. نور تفصيلات چې څنګه څنګه مخې ته راځي تاسو ته به وخت په وخت وګما چلوان او محمد عالمگیر د خولې وړاندې کوو چې هغوی دواړه هلته کې موجود دي په کلیولند اوهایو کې او د دې کنونشن په جزئیات باندې تفصیلاتو باندې نظر ساتلې ده. وړاندې کوو تاسو ته چې پرون د ریپبلیکنز په دې کنونشن کې څه شوي وو، کومو کومو مهمو مشرانو ویناګانې کړې وې، څه ویلې شوې دي، تفصیلات څه دي په دې موضوع باندې وګما جلوان مونږ ته په وروستۍ خبرونه کې دا تفصیل راکړې وو.
پرون ورځ هم د ریپبلیکن ګوند کوم کنونشن روان دی اوهایو ریاست کلیولند ښار کې. نو دغلته یوه مصروفه ورځ تیره شوه ځکه چې ویناګانو تر څنګه د ډونالډ ټرمپ چې یو پریزمپټیو کاندیدو هغوی په رسمي توګه چې کومه ټاکنه وه د هغې چې کومه پروسه وه هغه ترسره شوه.
د فالوینګ کاندیدټس ریسیو د فالوینګ ووټس: 1,725 Trump, 475 Cruz, 120 Kasich, 114 Rubio, 7 Carson, 3 Bush, 2 Paul. Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
دا وینا چې دا د پال راین وا او دا د هغې وخت وینا تاسو غږ واورېده چې کله هم هغوی د ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه چې کله هغوی ووټونه ترلاسه کړل او هغوی کافي رایې واغستې نو دغه وینا یې وکړه. بیا په خپلو خبرو کې چې دوی وروسته کړې وې ماښام له نو هغوی همدغه وې چې خلک تقسیم کړي دي د اوباما او د کلینټن د حکومت لعمل خلق چې دغه تقسیم شوی دی په ملک کې او یو ډول چې د بلې د لفظه د استعمالیږي نو عام ولست دې هغوی بدلون غواړي یو داسې نظام نه چې ناکام ښکاري. نو دوی وایي چې د دیموکراتیک ګوند چې کوم نظام یې دی هیڅ سیستم نه وي وړاندیزونه نه لري او هیلری کلینټن به داسې وي لکه د اوباما دریم دور حکومت راتلل. نو دوی چې دغه وینا وکړه نو پرله پسې بیا د کلینټن چې کوم هیلری کلینټن چې کوم کمپین دی هغوی لخوا مختلف پوره ورځ کې هغوی ویناګانې ټویټ کړي دي او د پال راین د دغې وینا وروسته هغوی لخوا وویل شول چې د پال راین لخوا چې کوم انتقاد شوی دی د هغوی د هیلری کلینټن کمپین وی چې د داسې ښکاري چې پال راین چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کول غواړي او هغه سیاست ور باندې کول غواړي چې د ټرمپ ویناوي او نظر خطرناک سیاست ته بلنه ورکول دي او پال راین چې داسې قسم سیاست راوستل غواړي. هغوی د عام ولس لخوا داسې غبرګون راپاروي چې هیلری کلینټن دې بندي کړی شي او هغه یو داسې سیاست نه ده چې یو ځل خپل مفاد پکې ګرځي.
وګما جلوان
د کریس کریسټي خبرې تاسو ورونه کوم کوغړم چې اول د کریس کریسټي چې د نیو جرسي گورنر دی د هغه غږ تاسو باندې.
Now time after time after time the facts and just the facts lead you to the same verdict both around the world and here at home. In Libya and Nigeria, guilty. In China and Syria, guilty. In Iran and Russia and Cuba, guilty. And here at home for risking America's secrets to keep her own and lying to cover it all up, guilty.
مقابل کې ولاړو هغوی د دوی په ملاتړ کې زیاتې خبرې وکړې خو بیا هم زیات ټکونه په هیلری کلینټن باندې وو. هغوی ویل چې هیلری کلینټن د امریکایانو را روان کولو په ځای خپل کارونه پر مخ بوتل غواړي او خپل رازونه پټول غواړي، نه چې کوم د قام رازونه وو هغه یې څرګند کولو چې کوم دغه دی هغه کړی دی. هغوی چې لیبیا شام روس ایران او کیوبا په حق لاغستې غلطې فیصلې دي او دا وخت چې کومه ستونزه په ملک کې موجوده ده هم د دوی لخوا غلطې اغستلې فیصلې دي. بیا مهمې ویناګانې چې دوی د ټرمپ بچو لخوا هم شوي دي په هغې کې ډونلډ ټرمپ جونیئر دی او د هغوی چې کوم لور ده سټیفني ټرمپ، هغوی ډېر داسې یو خبرې وکړې چې د پلار هغه امیج خلکو ته ور وړاندې کړ چې هغه ډېر یو نرم مزاجه د نرم زړه سړی دی او ډېر ملګری دی د هغوی سره، ډېر فرینډلی کس دی. او بیا دا چې کله هم په خلکو باندې یو مشکل راشي نو هغه ځان ژر ور وړاندې کولو ته تیار دی. نو دا داسې د دوی د شخصیت داسې خاصیت دی چې لکه دا کولی شي چې یو ښه صدر ثابت شي او د خلکو د عامو خلکو چې کومې اندېښنې دي مسلې دي هغه هم په داسې ډول حل کړي څنګه چې د خپل د کورنۍ غړي مسلې چې دي هغه یې حل کړي.
وږمه جالوان د ټرمپ جونیئر غږ به اورېدونکو ته وړاندې کو.
A president who speaks his mind and not just when it behooves him to do so, who doesn't have to run a focus group or use data analytics to be able to form a simple opinion, who says what needs to be said and not just what you want to hear. A president who will unleash the greatness in our nation and in all of us, who will give the hard-working men and women who built this great country a voice once again.
د ډونلډ ټرمپ جونیئر او چې زموږ اوریدونکو واورېده په دغه کې هغوی د خپل پلار چې کوم په نیویارک کې ستر تعمیرات کړي دي او لوی لوی بلډینګونه درولي دي، نو د هغې په شا د هغوی چې کوم محنت دی کوشش دی هغې په حق لوي چې یو بلیونیر سړی دی خو بیا هم هغوی د عام کس غوندې کوي کړی دی او دغه د چې کله به هم ودانیانې روانې وي نو دوی به د خلکو سره ودرېدل پوره د کنسټرکشن چې کارونه دي هغې کې به د نورو مزدورانو غوندې ولاړو. دا نه چې یو اگزیکټیو سویپ دی ناست دی او د دفتر شاته خپل کارونه سنبالي، نو داسې خبرې داسې رخ باندې خبرې کول په میډیا کې په دوی باندې چې کله خبرې کېدې چې دوی د ډونلډ ټرمپ یو داسې روح خلکو ته خو چې هغه کسان چې کېدی شي په دې باندې فکر کوو چې آیا ډونلډ ټرمپ باوري کېدی شي که نه، نو کېدی شي چې هغوی خپل ځای اوس هغوی ته ورکړي.
ډېره مننه وږمه جالوان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د وګما جالوان نمو د تیر ورځې تفصیل واورید. نن به کم کم دغلطه مشران خبرې اترې کوي. د نن ورځې سې اجنډا دا تفصیل سو شی بی وړاندې د محمد عالمگیر نه مونږ پختلې تاسو په مرتر ګرځو.
د کنونشن دریم ورځ دا او مونږ ورته دا څه وایو چې سبب به اخر نه ورځي باقاعده به د دستورې پات ورسی. نن په دریم ورځ باندې چې کومې ویناوې به کېږي او کومه دستوره د خپل اوریدونکو ته به وایي د واشنگټن په ټایم د ماښام 8 بجې زمونږ د بی بی شیرینې د شو د شروع کېدو نه او د ماښام چې زمونږ چې د سحر کم خبرونه شروع کیږي د واشنگتن کې مخام پسیمه کې د سحر د اغینا 2 ساعت وړاندې به د دستوري پیل کیږي. موږ سره ډېر معلومات چې ثاني سره پاغه شو کوم ورکو خپل اوریدونکو یې دینه خبر کو خو زه باغی ته صرف دا وایم چې د دی سي اسپیکټ کولی شي چې تاسو پوښتنه هم وا نن مهمه ویناوي چې کوم دی و بجې چې دا دستور شروع شي نو یو کتل دی د ټیکساس سېنټر ټډ کروز کوم چې د خاغلی ټرمپ سیال پاتې شوی دی په صدارتي ځغل کې په ډومبي پړاو کې چې کوم پارټي کې د نن انتخابات شي او پرایمري سیستوي دا وینا ته کتل دی نیوټ ګینګریچ وینا ته کتل دی د کوم نه په خوانی سپیکر پاتې شوی دا قربدان به هم وینا کوي او د دوه نوم داسې اندازه کېده چې دا به خاغلی ټرمپ ځان سره غوښتل چې دی یا د نیو جرسي گورنر کریسټي چا چې پرون وینا هم کړې و ډېر ګرم جوشه نو دی کې دی چې دی وچ نائب صدر ټاکل شي خو بیا مایک پنس ټاکل شو نو هغه به وینا کوي. د نن ورځ په مهمو ویناو کې سېنېټر مارکو روبیو ته کتل دي چې کوم دی د فلوریدا نه سېنېټر دی د هم په صدارت ځغل کې د خاغلی ټرمپ سیال پاتې شوی دی چې وروسته بیا د لومبي په اړه دغه ټاکنې پرې خو دی وته تر منځه بیل سکاټ واکر چې کوم دی د ویسکانسن گورنر دی د هغه ویناو ته کتل دي. خو د نن ورځ مهمه خبره چې کومه د ټولو خلکو بورته سترګي هغه د مایک پنس چې کوم د انډیانا گورنر دی او د ډونالد ټرمپ د نائب صدر د پاره دا غنوم د دغه څوکې د پاره نوم انتخاب کړی دی او د پدې انتخاباتو کې د خاغلی ټرمپ مرګري ویچ کوم بچ په نومبر کې روان کال کیږي د هغه وینا ته دی د یو پر رسمي ډول باندې نائب صدر څوکې لپاره د خپل د نوم انتخاب دا به قبل وی او د برازي دغه وینا به کوي. دا غنه تمه هم ده چې د په دغه وینا کې هڅه دا کوي چې امریکایي اولس خاغلی ټرمپ لپاره کاني کی او دغه شانتي خپل اهمیت هم ډونالد ټرمپ ته وخایي چې د نوم چې کوم دی انتخاب کړي د نائب صدر د لپاره نو د استمره مهم دی د لپاره ځکه چې سوشل کنزرویټیو دی یادېږي او په سوشل کنزرویټیو چې کوم خلک دي چې کوم محافظه‌کار دي یغي د ډونالد ټرمپ نه لګلري دي په ریپبلیکن پارټي کې نو اندازا دا و چې د نوم انتخاب هم د دې لپاره شوی دی دغه خلک چې کوم دي نو دا د ریپبلیکن پارټي د کاندید اوس چې کوم باقاعده دی ډونالد ټرمپ کو څه هم لاغه په رسمي ډول لا اعلان نه کړی دی و سبا لاغه کوي چې دی دا قبلوي دغه کاندیدوب خو نوم اعلان شوی دی ریپبلیکن پارټي له خوا نو دی باقي تخې چې د سره د چې کوم کاروان روان کړی دی دا کسان هم د سره پکې شامل دي نو د وینا ته نن مخام کتل دی برازي او خبرې بکې د سېنېټر مارکو روبیو او د سېنېټر ټډ کروز خبره تاسو ته ما وکړه دغه دوه ویناو ته ډیر زیات په کتل نن مخام په دې باندې هم وی چې سېنېټر ټډ کروز کوم او مارکو روبیو د دوه سیالان پاتې شوی دي د ریپبلیکن پارټي د نن چې کوم بي پرایمري زو انتخاباتو د کاندیدوب لپاره نو دا پکې د خاغلی ټرمپ هغه سیالان وو چې ډیر تاو تری خوالې دي سره پاتې شوی دي به یو بل ته نمونه هم غستل او یو بل پسې به بد ردی هم وي نو نن به کتل دی چې دی په سټیج باندې راشي نو دی د خاغلی ټرمپ په حق باندې سوی د پارټي د اتفاق او چې کوم پارټي د ریپبلیکن پارټي دا ټیم ښکارا د تقسیم ښکاری نو دغه تقسیم کې چې کوم دا لری لری لاري دي د سونه کوم غوښ یو دام ډیر زیاته مهمه ده چې سېنېټر ټډ کروز او مارکو روبیو په باقی د ډول باندې خاغلی ټرمپ د ریپبلیکن پارټي کاندید نه دی منل نو په دې وینا کې برتو ګورو چې آیا دی دا مني او کنه لکه چې کوم د کال 2012 وخت په کمی جبر تر خبره لنډه غوډه کوم د کال 2012 خبر را یاد کو اوس پرون چې چا وینا کړې و کریس کریسټي کوم چې د نیو جرسي گورنر دی چې کړه د هغه ته مټرام نی د ریپبلیکن پارټي چې کوم صدارتي کاندید داغه د پر راغ نشپارس منټ چې د کوم تقریر کړو نو پاره کې د مټرام نی ذکر نو کړي نو په داسې حال چې ریپبلیکن پارټي لګا دا تقسیم مخکار دا د مشرانو پکې یو بسر نه لګي او پرم به په دې مرض باندې موږ احتجاجونه هم ولیدل پارټي کې د نن په فلور باندې نو نن به کتل دی چې دی په خپل ویناو کې خاغلی ټرمپ ته څنګه کیس یک دی او څنګه ورته دغه مقدمه ریپبلیکن پارټي مرستیالانو ته د دی ووټرانو ته پېښ کړي
ترونی دم پر ډیره مهرباني
ډیر ما
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د امریکای د راتلونکي صدر دپاره د ریپبلیکن ګوند د ډانلډ ټرمپ په رسمي توګه د ګوند صدارتي امیدوار نومولی. دغه اعلان د ګوند یو مشر د کانګرس سپیکر پال راین پرون په کلیولینډ ښار کې وکړو.
Having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
په ترکی کې د صدر طیب اردوان په مشرۍ کې د ملي امنیتي شورا او د کابینې د غړو سره مهمه غونډه روانه ده. مطبوعات وایي صدر به په ناکامه فوزي بغاوت کې د تورنو خلکو په اړه مهمه اعلان کوي.
د بخنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د ننګ په نوم وجنو کې دی د بخنې لار ختمه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف ویلي
جو قصاص اور دیت ایسے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اس کو کم سے کم حکومت ختم کر سکتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے.
سرٹا کی تاسو آورے در منگسر اسے اڑان دکھو دا خبرونو تفصیل. د امریکا د ریپبلیکن ګوند یاد کاروباری مالدار تن ډونلډ ټرمپ د صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي ډول امیدوار ټاکل شوی. د اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې د ګوند ملي کنونشن کې په دویم ورځ د ایالتونو استازو خپلې رای ورکړي او د ټرمپ په هر حق کې پکې تر ټولو زیاتې رای 1015 راغلي دي. ټرمپ به په 8 نومبر د ډیموکراتیک ګوند د ممکنه صدارتي کاندید او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن سره په عمومی انتخاباتو کې سیالی کوي او د انتخاباتو کامیاب کاندید به د امریکا نوې صدري تمکیږي. هیلری کلینټن به راتلونکي هفته کې د ګوند لخوا په کنونشن کې په رسمي ډول د صدارت لپاره کاندیدا ونومول شي او په 8 نومبر به ټرمپ سره مقابله وي.
د ترکی صدر طیب اردوان په هیواد کې د ناکامه بغاوت وروسته نن په لومړي ځل د ملي امنیتي شورا سره مهمه غونډه کوي. د غونډې وروسته صدر د کابینې د وزیرانو سره هم ویني. د دغه ملاقاتونو په نتیجه کې نن د ترکی صدر لخوا د مهم اعلان امکان هم دی. د دې وړاندې نن سهار د ترکی د اعلی تعلیم څانګې په تعلیمي ماهرینو په بهر هیوادونو ته د سفر بندیز لګولې او د تعلیم د محکمې هغه افسران یې واپس هیواد ته رابلل دي چې د خپل ملک نه بهر دي.
د پټو معلوماتو په ډاګه کوونکې لانجمنه ادارې ویکیلیکس دا وکړې ده چې ترکی ټول هیواد کې د هغوی د ویب پاڼې د بلاک کولو یا بندولو امر کړی دی. د ادارې وینا ده دغه ګام د هغوی لخوا د ترک صدر رجب طیب اردوان د واکمن ګوند په اړه خواوشه د 300,000 ایمیلونو د جاری کولو د اعلان نه وروسته اغستل شوی. د شورو د ورځې دې لړکې زیات جزئیات مخې ته نه دي راغلي او دا هم نه ده په ډاګه چې آیا په ویب پاڼه د موجودو موادو پورې د رسد مخه نیول شوي او کنه.
پاکستان کې د بشري حقوقو مبارز او وتلې وکیلې اسما جانګیر د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده په قبایلي علاقو کې د پاکستان د فوج لخوا څومره اف ام ریډیوګان چلیږي او ورته فنډونه د چرته نه جاری کیږي د دې پلټنې دی وکی. قانوني ماهرین دغه اف ام ریډیوګان غیر قانوني ګڼي. په دغه اف ام ریډیوګانو نیوکه کیږي د جمهوریت په قبایلي علاقو کې د عملی تور قانون او د ښځو د حقوقو په اړه په دغه فوجي اف ام ریډیوګانو هیڅ پروګرامونه نه چلیږي. د پاکستان فوج په قبایلي علاقو کې د طالبانو د اف ام ریډیوګانو په ضد خپل اف ام ریډیوګان لګولی وو.
د بشري حقوقو ادارو د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د غیرت په نوم په وجنو کې دی د وارثانو لخوا د بخل کېدلو قانون په سمدستي توګه ختم کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د ناموسیا د غیرت په نوم د ښځو وجل یا په تشدد کولو نه وروسته د قاتلانو د بخلو لړۍ بندېدل پکار دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر زهرا یوسف ډیوه ریډیو ته ویلي چې په هیواد کې د غیرت په نوم د وجلو وروستو قصاص یا دیت ورکول کیږي او اکثر بیا قاتل د وجل شوی خزی خپلوانو لخوا وبخل شي.
د خودسر اسلامی امارت یا داعش وسلوالو په جرمنی کې د یو افغان وګړي محمد ریاض لخوا په یو ریل گاډي کې په سورلو د تبرګي د حمله وروستو یو ویډیو جاری کړی ده. د 2 منټه او 40 سکند په دغه ویډیو کې ولس کلن افغان محمد ریاض په پښتو ژبه کې خبرې کوي چې ورسره په عربي ژبه کې هم لیکل راځي او چاقو په لاس وای دی د داعش سپای دی او په جرمنی کې به د شهادت عملیات ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو د ویب سایټ ته لاره هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ، خبرونه لوستئ شئ. د ویب سایټ پته دا www.voadivaradio.com. راځو د خبرونه اړخ ته. وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن میډیا په ترکی کې چې 13 هفته کم ناکامه فوزی بغاوت شوه وو د موضوع ته کتنه کړې ده او دغه تفصیل به تاسو ته وړاندې کوي مختار خلیل.
په ترکی کې په تیرو ورځو کې د ناکام فوزی بغاوت وروسته د ترکی حکومت په مختلفو سرکاري ادارو کې د ګڼ رنګي عمل تلاس اچولې ده. په دې عمل کې د فوز او د مختلفو وزارتونو سرکاري ملازمان، استادان او ججان د خپلو عہدونو لری کړی شوی دي. د ترکی د حکومت په دې اقداماتو نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر یو اداري لیکلی ده چې سرخطي ده د خاغلی اردوغان سخت انتقام. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ترکی صدر اردوغان په ترکی کې د ناکام بغاوت په جواب کې د دې بغاوت زموارو کسانو له د عبرتناکو سزاګانو ورکولو عمل شروع کړی دی. تر اخیری خبرونو راتلو پورې د فوز، پولیس او د عدلیې 15 زره کسان یا خونیولې شوي او یا د ملازمتونو نه برخاست کړی شوي دي. په دې 15 زرو کسانو کې 103 جرنیلان او د سمندري فوز اعلی افسران هم شامل دي. ادارې لیکي چې د تعلیم د وزارت 15 زره ملازمان ماتل کړی شوي دي. د 21 زرو استادانو تدریسي سندونه دوینه واپس اخیستل شوي دي او د یونیورسټو د مختلفو شعبو د 1500 نه زیات ډینز یا شران جبرن مستفی کړی شوی دی. د نیویارک ټایمز اداریه زیاتی چې د ناکام فوزی بغاوت د شکمنو زموارو خلکو خلاف اقدامات خپه درس کې جاری دي او په دې کې اوس سیاسي، باپاری او سرکاري خلک هم راغلي دي. کم خلک چې د انتقامی اقداماتو هدف شوی دي په دوی کې دا نه ده معلومه چې څومره کسان په اوسنی ناکام بغاوت کې شامل وو او دا هم لا واضح نه ده چې د ترکی نازک جمهوریت به دی کوم نه بچ شي او کنا، یا دا چې ناکام فوزی بغاوت به ترکی کې د آمرانه حکومت سبب خو نه جوړیږي، او یا دې نه پس به هم ترکی د نیټو په مرختیز ګذر پروت یو اهم اتحادی پاتې شي او کنا. په داسې صورتحال کې د اردوغان غوندې یو مشر نه دا امید کېدی شي چې دی به د قانون د حکمرانۍ لاندې خپل خلک یو موټی کی، جمهوري اقدار به مضبوط کی او هغه کړمې به اواری کی د کمو له سوابه چې د ناکام بغاوت یاغیان د بغاوت په بیرغ اوچتولو مجبور شوي وو. تر دې دمه خو ښکاري داسې چې ښاغلي اردوغان خپلې مشرۍ ته د راپور ته دې ازمیښت ناکامه کولو ته پخې بړې وغلي دي. د پدې لړکی ترکی کې د مرګ د ختم کړی شوي سزا د بیا حال کولو امکان ښکارا کړی دی. صدر اردوغان ترکی کې د یو شمیر ترهګر واقعات وروسته سی ان ان سره په یو مرکه کې ویلی وو. معلومیږي داسې چې د ترکی خلک اوس د دې خیال په حق کې دي چې ترهګر وجل پکار دي، خو ادارې لیکي چې په ترکی کې د حکومت په اجازت نور خونړي اقدامات به یقینا چې ترکی غیر محکم کی او په دې به د ښاغلي اردوغان هغه لوز هم تالا ترغشي کم چې د ترکی نه د یو جدید اسلامي جمهوریت جوړولو کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې صدر اردوغان د ناکام فوزی بغاوت ټوله الا بلا د امریکای په پنسلوانیا ریاست کې پروت د ترکی د مذهبي رهنما فتح الله ګولن په سر اچولی ده او د امریکای حکومت نه د ده امریکای نه د شړلو غوښتنه کړې ده. اوباما حکومت د فتح الله ګولن خلاف د مصدقه شهادتونو په ورکولو د ترکی د صدر په مطالبه د غور کولو لوس کړی دی. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخر کې دا یو پریشان تپوس کړی دی چې د ترکی او د امریکای ترمنځ د راپور ته زړه بداوی به د ترکی په انسرلیک فوزی هوایی اډه کې د نیټو په پرتو ایټمي وسلو څخه اثر غورځیږي، ځکه چې د فوزی هوایی اډې کمانډر د بغاوت د ملګرتیا کولو په تور کې نیولی شوی دی. د امریکای حکومت او یورپی یونین د ترکی په معامله کې ډیر په احتیاط سره قدم پورته کوي او د ترکی په ملګرتیا کې ولاړ دي، خو ورسره د صدر اردوغان دا ډاډګیرنه هم کوي چې د قانون په بالادستی عملو کې او د ترکی او یورپ د اتفاق لپاره کارو کې.
دا درمن اوریدن کو دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے تر اخری خبرونو راتلو پوره مطبوعاتو کې داسې رپورټونه را روانو چې د ترکی صدر طیب اردوان په ترکی کې د ملی امنیتی شورا د غړو د خپل کابینه د وزیرانو سره مهمه غونډه کوي او داسې امکانات وو چې هغه به کم اعلان هم کوي. په څو شېبې وړاندې په تیر خبرونه کې مونږ د ترکی وروستۍ تفصیل اخیستې او په ترکی کې میشت یو پښتون موسا خان نستا سو په مرتر راګرځو.
جی بالکل، دا سیده چې د پرون نه د دې غونډې په حواله سره یو تجسس قائم ودلته او خبرې اترې کېدې چې یره دا غونډه ډیره مهمه غونډه ده او د دې کې به هم خبرې اترې کېږي. د دوی د ملي امنیت شورا کوم غونډه چې دا نو نن د ورځې یو نیمه بجه شروع شوې ده خو لا تر اوسه جاری ده او د دې صدارت چې کوم دی د ملک صدر رجب طیب اردوغان کوي. نو دا چې کوم د دې د مطبوعاتو د تجزیهګارو په مطابق دا ډیره اهم غونډه ده چې پکې به ډیرې اهم فیصلې متوقع دي او موجوده مهم حالات باندې به پکې جوړې خبرې اترې هم کیږي. دا چې ویل کیږي چې یاره د عین او د سرکاري ملازمینو حواله سره قانوني تبدیلیاں باندې هم خبرې اترې متوقع دي. ماهرین د غونډې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او ډیر په بیچنه انتظار کوي چې د غونډې اختتام نپس به کوم دسته کیسه خبري راوځي. څنګه چې د عوامو مطالبه وا او د دوی سیاسي وکداران هم دا وایي چې د عوامو مطالبه د چی په فوجي بغاوت کې ککړ مجرمانو ته د پانسي سزا ورکړي شي. نو ممکنه ده چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دوی خبري اترې وکړي، خو دا قبل از وخت د وخت نه مخکې خبري دي چې
د نه بسره وزي
هغه به دا کوي یا نه.
موسی خان صاحب، موسا خان صاحب، دغه غونډه نشه تفصیلات راسي اخو به تاسو مونږ ته راکوي، خو گرفتاری یا وس موجوده حالات په ترکی کې څنګه دي؟
موجوده حالات د ډیر حد پورې خو کنټرول دي، خو د هغه باوجود هم چې کوم دي په معمولي ځینو کې جنگ جګړې او د حملو واقعیت راځي. څنګه چې په التین سوکو یو دی په هغه کې بیګا د شپې 12 بجې په یو کوجی گاڑی باندې حمله شوې ده چې پکې مرګ او ژوبل نه ده شوې، خو گاڑی ته نقصان رسیدلې ده. دغه شان د زرای ابلاغ چې کوم هغه د ترکی سرکاري خبرونو ایجنسی چې کوم ده انادولو، د هغه په مطابق باندې چې کوم ده د فتح الله ګولین ګروپ سره تعلق لرونکي د میډیا چې څومره ګروپ دی اوټ لیټ دی هغه لایسنسونه چې کوم ده کینسل کړی شوی دی، هغه بند شوی دی. د شان تعلیم کې چې کوم ده ډیر وی کریک ډاون شوی دی او د وزارت تعلیم لاندې چې کومې تعلیمي ادارې دي په هغه کې 15200 کسان چې کوم دي هغه د خپل عہدونو فارغ کړی شوی دي. دغه شان 1500 ډین چې کوم دي د مختلف فیکلټو هغه نه استعفا وکړي شوی ده. او داسې یو نوې خبر دی کې دا و چې د غازی یونیورسيټي، یلدیز یونیورسيټي، یلدیز ټیکنیک یونیورسيټي او دجلی دغه شان یولو یونیورسيټي د دوی ریکټر چې کوم دي صدران چې کوم دي هغه هم د خپل عہدونو لري کړی شوی دي. د دې نه علاوه په اعلی تعلیمي ادارو کې چې څومره افسران دي د هغې په حرکت باندې پابندي لګېدلې ده چې هغې به د ملک نه بهر نشي تللی تر هغه وخت پورې چې سیاسي وکدارانو دیم اعلان نوي کړي.
ډېره مننه موسی خان صاحب تاسو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو ریدونکو په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت په حواله سره تفصيلات تاسو اوري. په امریکا کې یو خبريال چې د امریکا ورسپانې هافینګټن پوسټ سره مخکې کار کوو او نن سبا هم د یو اخبار د پاره هغه کار کوي، ماهر زینالوف، هغه زموږ همکار افتخار حسین سره خبرې اترې کړې دي هم په دې موضوع باندې چې په امریکا کې چې کم ترک تن ګولین فتح الله ګولین نوم د دې فوزی کودتا پر شا هغه راضي هغه نومول کیږي او د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم په هغه باندې تورونه لګولې دي چې ګینه د دې فوزی کودتا پر شا د هغه لاس وو، هغه را پار کړی وو دا هرڅه، خو هغه د ځان پر ضد دغه تورونه ردی. نو فتح الله ګولین تحریک چې کم دی هغه څه قسمه کاروایانو کې وسه پوري لاس لري او دلته کې په امریکا کې چې هغه او په ټوله نړۍ کې هغه کم سکولونه چلی، نو د دې په باره کې ته معلومات غستې دي، دغه تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو.
ډیو رادیو اوریدونکو ته ووایم چې ماهر زلنوف په خپل نن سبا هافینګټن پوسټ یو اخبار دی په دې کې لیکلم کوي. دا یو وتلې ورسپانه ده، خود دې نه وړاندې دی کم چې ټوډې زمان دا یو غټ په نړیواله کچه هغه اخبار دی چې د ګولین فتح الله ګولین د هغه هغه خلک چې د پلویان دي او په نظریاتي توګه د ملګری دي هغه یې چلی دی په واشنگټن ڈی سی کې وړاندې د بیورو مشر و دلته کې خو اوس سره کار نه کوي د تحریک نه دلته او د دوی د هلو ځلو نه د دوی د سوچ او فکر نه ډیر خبر دی وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په مرکه کې دوی دغه اندېښنې څرګندې کړې چې دا وخت په ترکی کې کم سر روان دي نو دوی په دې باندې ډیر فکرمندې لري او داسې ښکاریږي چې وړاندې هم د ګولین د پلویانو پر ضد چې دی په بیوروکراسي پولیس جوډیشری یعنی پادلیا او پاورس ټولو کې ډیر غټ کار شوی او اوس هم دغه خلک چې دی په نخه کیږي خو دا نه معلومول کیږي چې یره ګنې څوک ته هغه سړی دی او نه دی بلکې په یو غټه کچه باندې داسې گرفتاری شروع کړی شوی دی د څه شمار شمېرې هم وړاندې کړلې په دغه وخت باندې زه تاسو ته وړاندې کوم
or investigated more than 10,000 people mostly
نو چې په تیر دریو سلو ورځو کې 5000 پورې خلک یا خود خپل سوکونه لر کړی شوی دی یا د دوی په پرزت کم پلټنې پیل کړی شوی دی سوک چې دی په دې باندې هم نیول کیږي چیرې دا معلومات نشته چې د ګولین ملګری دی او کنه خو کې دی شي چې د پلوی وي یعنی دغه د شک په بنیاد هم پکې ډېر گرفتاری شوی دی دوی چې دلته کې دا د هر ستا په امریکا کې چې کم ترکیان دي د ګولین پلویان دي ټول ډیر زیات فکرمند دي چې ګنې هغه خلک هم په نخه کېږي کم چې دوی سر نه ولاړ او دا د هیواد لپاره ډیره د فکرمندۍ خبره ده یو عکس العمل رامنځته کېدی شي دویمه خبره دوی دا کوله چې یاره ډیو رادیو پښتنه ته نه وکړله د ګولین او د اردوان صدر دي دا وخت کم چې د ترکی او ګولین چې دغه تحریک هضم تحریک مشر دي د دې ترمنځ دوی خو مخکې ملګری وو سیاسي ملګری وو آیا دا اختلاف په کوم نظریاتو دی که دا د ګټو دی که دا څه کیسه ده نو دوی ځواب څه داسې راکړی دی
What Gulen Movement did was kind of a challenge to Erdogan. And the Gulen Movement was the only single community in Turkey that did not pledge allegiance to Erdogan. And
دی وی چې د ګولان تحریک چې دی دا په ترکی کې واحد هغه تحریک دی چې دا وخت اردوان ته یو چیلنج پیدا کړی دی او دغه چیلنج چې دی نو دا په داسې شکل کې دی لکه دواړه تنان چې دی دا سخت دریزه اسلام هغه اړخ دی چې سخت دریزي یې خوښه کړې ده په سیاست کې هم استعمالوي د خپلو ګټو لپاره خو دی دا وی چیرې زیات اثر رسوخ چې دی هغه ګولان لرلو او دغه د اردوان نه برداشت کېدی نه شو د ترکی د صدر نه او د غیله لپاره دا صرف نن نه بلکې وړاندې هم دی ډیر داسې ګامونه اخیستی دي او دی ورته یو چیلنج جوړ شوی نو دا ښکاریږي چې دا د ذاتی ګټو خبرې دي د سیاسي ګټو خبرې دي د په وینا نه چې دا اردوان چې کم کودتا شوی ده نو په هغې کې د ګولان داسې کم ښکاره واضح ثبوتونه لري نو د دې تر څنګ تاسو به دا ووایم چې وروستي رپورټونه خو تاسو واورېدل او په ترکی کې چې کم څه روان دي د نړۍ لخوا هم ډېرې فکرمندې په دغه حالاتو باندې څرګندېږي ځکه چې ترکی اردوان خپل یو تاریخ لري هغه تاریخ دا دی چې د خپلو مخالفینو پر ضد چې دی سیاسي مخالفینو پر ضد کم ګامونه اخلي د برداشت هغه ماده چې پکې کمه کمه ده او سیاسي برداشت هم کم دی په دغه باندې بل در ناټو یو داس غړی هیواد دی درېمه خبره دا ده چې دی د آی ایس داعش خلاف دا وخت دی یو فعاله کمپاین برخه ګڼل کیږي نو دغه جګړه کې هم ډېر مهم رول لوبوي او بل په ترکی کې چې کم دا وخت د اروپایي اتحاد سره د شاملېدو لپاره کم ضرورت پوره کول وو د جمهوریت د بشري حقوقو نو هغه تم ډیر زیات زیان رسولې شوې دا
دیو رادیو دا کواړې چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا دیو رادیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO @voanews.com چه داسه بیلی که voanews.com
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا دیو ریڈیو دے پاکستان دا فوز لخوا په قبایلی علاقو کې چلیدونکي چې کم د اف ام روان دي دا غي په اړه باندې قانوني ماهرین وایي چې دا غیر قانوني دي او وتلې وکیلې اسما جانگیر د سپریم کورټ نه خواست کړی دی چې د دې د بندولو په اړه دی امر وکړي او دا چې دا ریډوان د تر فنډینګ د چرته نه ملاویږي او د دیش میرا سره حکومت دې دار سره په ډاګه کې تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال پیرولات شانه.
درخواست کې دا سوال هم راپورته شوې ده چې آی ایس پی آر ته د پروپاګانډې لپاره ریډیو سټیشنو چلولو اختیار چا ورکړی دی او سپریم کورټ ته خواست شوې ده چې د حکومت نه دی پوښتنه چې د ریډیو سټیشنو نه علاوه آی ایس پی آر چې د پروپاګانډې لپاره کوم ډرامې او فلمونه جوړوي په هغه باندې څومره رقم خرچ کولی شي او دا رقم د کوم ذرایعو نه ترلاسه کیږي. دفاعي تجزیه کار او د پاکستان د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د یو کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د فوج تعلقات عامه څنګه د کنټرول دفاعی تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې چلیدونکو پروپاګاندا مشینری په حق له دایر شوی درخواست او دې کې راپورته شوی سوالونه په ځای او جایزه بلی او وایي
یہ بالکل جائز سوال ہے کیونکہ جو ہمیں میری علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریڈیو نیٹ ورک جو ہے جو کہ الیگل ہے وہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں لی گئی وہ بھی آئی ایس پی آر چلا رہی ہے بہت سارے جو
دا وای چې آی ایس پی آر د قانوني ضابطو پورا کول نه بغیر په ټول ملک کې د خپل پروپاګانډې لپاره ریډیو سټیشن پرانستل دي کم چې یو غیر قانوني اقدام دی او کوچري سپریم کورټ د دغه درخواست د لارې دا سټیشن غیر قانوني وګرځوي او حکومت ته د خاتمه حکم ورکړي نو حکومت ته دا حکم ضرور عملی کول پکار دي. سپریم کورټ کې دایر شوی درخواست کې دا تور هم لګول شوی چې د فوج تعلقات عامه څنګه سوشل میډیا سیل د خلکو د بدنامولو لپاره کارول کیږي خو په دې اړه د پاکستان اړوند حکومتي ادارې د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې پروپاګانډا مشینری په ضد هغه شان کاروای نه کوي څنګه کاروای چې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې مرکزی اداره پیمرا لخوا د مختلفو چینلو په ضد پلیدو کې راځي او د درخواست گزار په وینا د حکومت دغه امتیازي پالیسی د ملکی آئین 15مې ماده خلاف ورزی ده. دا درخواست په یو داسې وخت دایر شوې ده چې د پاکستان منتخب وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تناو خبرونه عام دي او مبصرین نظر لري چې وزیر اعظم د فوج لخوا سیویلین حکومتي معاملاتو کې د مداخلت نه پوزې لراغلي دي او د دفاعي چارو سیړنکار او د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د یو کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د دې لوی مثال له فوج تعلقات عامه څنګه مخ په سیوا کیدون کې کردار هم بلی.
لیکن اب تو یہ لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر ایک اتنی بڑی ایک کور سٹرینتھ کی ایک مشین بن چکی ہے جو کہ سیاست میں بھی عمل دخل کرتی ہے نوک جھونک کرتی ہے اور اس لیے میرے خیال میں سیاسی طور پہ بہت ضروری ہے کہ ایسی مشینری کو جو ہے وہ اس کو قابو میں لایا جائے.
دا وای چې آی ایس پی آر د ډیر محدود مقصد یعنی صرف د دې لپاره جوړ شو چې کده فوج د ادارې په حق له خاص خبر وینو دا غي نو لس خبر کړي. خو د عائشه صدیقه په وینا د دې څنګه موجوده کردار اوس په یو طاقتور اداره کې بدل شوې دي او آی ایس پی آر اوس د ملک تقریبا هر معاملې کې مداخلت کوي کم چې د دوی کار نه دی. ډاکټر عائشه زیاتوي چې منتخب جمهوریت حکومت ته پکار دي چې د دې صورتحال نوټس واخلي او د آی ایس پی آر مخ په سیوا کیدونکو کردار مخه ونیسي. سپریم کورټ ته وړاندې شوی درخواست تر مخه د ملک په 1550 خارونو کې د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې اف ایم 98.4 او اف ایم 96 نشریات چلیږي او درخواست گزار دا تور هم لګولې چې آی ایس پی آر اف ایم 98.4 ریډیو سټیشن چلولو باقاعده قانوني اجازه نه دی اغستلې او دا سټیشن په غیر قانوني توګه چلولی شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په قبایلی علاقو کې د پاکستان د فوج لخوا چلیدونکو اف ام ریډیو غانو باندې که یو خوا دا نیوکه کیږي چې غیر قانوني دی دومبل خوا خلک تا وایي چې په دغه ریډیو غانو خو نه د هغه تور قانون چې اف سی آر ورته وایي دا غي په اړه باندې کوم پروګرامونه راځي نه د جمهوریت په اړه باندې او نه هم د ښځو د حقونو په اړه په دغه ریډیو غانو باندې کوم پروګرامونه راځي بلکې دغه ریډیو غان د فوز او د حکومت د ایجنډې په دپاره استعمالول کیږي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د خبریال ارشد مومن نه.
په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ بچوړ او کورمه کې د ایجنسۍ په کچه د عسکري ځواکونو لخوا ایپ ایم ریډیوګان چلیږي. په مومند ایجنسۍ کې دغه د نوي سهار په نوم بچوړ کې امن ریډیو او کورمه ایجنسۍ کې د کورمه پانه په نوم خپل نشریات خوري. او خیبر ایجنسۍ او رګزو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ایپ ایم شپږ نوي خورونې په محدوده کچه اورېدل کېدی شي، کوم چې د عسکري ځواکونو عام اړیکو څانګې یا ایس پی آر په مرسته چلیږي. د ایف ایم شپږ نوی پخوانی پروګرام منیجر داود خان وای دوی زیاتره پروګرامونه د وسلوالو طالبانو له طرفه خوریدونکي سخت دریځه پروپاګاندا پر ضد شروع کړی وو.
چونکی حکومت خو هلته رسایی نه وه، نو آرمی یو داسې اداره وه چې سره حکومت یو ایم او یو ساین کړه او فورس ته اجازت ورکړه چې تاسو به دغه علاقو کې ټرانسمیټر ولګوئ او د هغوی چې به کوم پروګرامونه کول د هغوی په ضد مونږ پروګرامونه شروع کړل. سات سات کې ورسره مونږ د هغوی چې کوم د طالبانو کوم ریډیو د هغوی فریکوینسي وه هغه مونږ د جیم کولو چې کوم دی
موجوده وخت کې دغه چینلونه زیاتره سندرې خوریږي او ورسره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرو اترو پروګرامونه هم کیږي. په مومند ایجنسۍ کې دغه پروګرامونو یو اوریدونکي عبدالله مالک وایي چې دغه چینلونه د جمهوري اقدارو قبایلي سیمو کې لاګو قانون اپسیار قبایلو ته ورپېښو مسلو او زنانو حقوقو په اړه کوم مربوط پروګرامونه نه چلیږي. د ایف ایم شپږ نوی سواد پخوانی پروګرام منیجر داود خان وای دوی به پروګرامونه د ریډیو پاکستان ماهرینو په مرسته ترتیبول او د ځای رسم او رواج به پکې خصوصي خیال ساتل کېده.
د فوج د طرفه دا څه کمبد پابندي بالکل نه وه. د ریډیو پاکستان سینیئر براډکاسټران هغه زمونږ کنسلټنټ وو، د هغوی په مشاورت باندې به مونږ داسې پروګرامونه ترتیبول چې هغه د پښتنو د کلچر مطابق وي او هغه زمونږ د خلکو صحیح نمایندګي. نو زه به دا ووایم چې د سیکورټي فورسز په پروګرامینګ کې دا وی هیڅ مداخلت نو
ماهرین وای قبایلی سیمو سخت لوجې د ایف ایم ریډیوګانو خورونې اکثر له پسمتوګه نه اوریدل کیږي او هم دغه وجه ده چې د اوریدونکو شمیر هم کم لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.